په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي رادیو په دې ماخامنۍ خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې د موسکو په غونډه کې به د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ دولس کسیز پلاوی ګډون کوي. د موسکو د غونډې په اړه مو د چارو لویو کتونکو سره مرکه کړې. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد شیبر دا خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وایي که طالبان انتخاباتو ته نن هم چمتو شي دوی ورته تیار دي. د هرات پښتون بند پر پروژه برید شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د برما پوځ وخنده چې له مظاهره چانو سره ظلم زیاتی کوي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر سبا د افغان سولې لپاره د ماسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ځي. د دې شورا سلاکار مجیب رحیمی ازادي راډیو ته په یوه رالېږلې پیغام کې دا خبره تایید کړه او ویل یو شمیر نور سیاستوال به هم د ښاغلي عبدالله سره په دې سفر کې ملګري وي. خو ده د دې نورو نوم وانخیست.
جمهوری اسلامی افغانستان
افغانستان اسلامی جمهوریت د مصالحې د عالی شورا تر چتر لاندې په دې غونډه کې برخه اخلي او له یو واحد دریزه به د افغانستان د اسلامی جمهوریت لیدلوری بیان کړي.
د حکومت یو سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله د هغه نوم واخیستل شوی په دې سیاستوالو کې چې له ښاغلي عبدالله سره په دې سفر کې ملګري وي پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني، د ولسمشر پخوانی مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم، د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار، د ولسمشر پخوانی مرستیال محمد کریم خلیلی او یو شمیر نور چارواکي وي. طالبانو ویلي دي چې د دوی لس کسیز پلاوی به د دوی د سیاسي دفتر د رئیس ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د ماسکو په غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ ده برخه واخلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې غونډې ته وویل که طالبان همدا سبا هم انتخاباتو ته حاضر وي دوی تیار دي. د بهرنیو چارو په وزارت کې د بهرني سیاست لومړی ټوبونه او د هیواد د ډیپلوماسۍ په دستګاه کې د اصلاحاتو په سیمینار کې ولسمشر غنی دا هم وویل چې له انتخاباتو پرته خپل ځای ناستې ته د واک لیشته چمتو نه دی. په دې غونډه کې په بیلابیلو هیوادو کې افغان سفیرانو او ډیپلوماتانو هم د ویډیو کانفرنس له لارې ګډون وکړ. د ناتو سرمنشي وایي د دې تړون د بهرنیو چارو وزیران به راتلونکې اونۍ په خپله غونډه کې په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د خپلو پوځیانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. یانس ستولتنبرګ نن د یوې آنلاین غونډې له لارې خبریالانو ته وویل چې دوی په دقت د افغانستان وضعیت ارزوي.
We will of course assess
خپل ارزونو باسونو او مشورو ته د مې د لومړۍ نیټې د ضربالاجل له رانژدې کېدو سره ادامه ورکوو. دا به راتلونکې اونۍ د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې له باسونو نه یو مهم بحث وي.
د اوس لپاره په افغانستان کې د امریکا 2500 سرتیری دي او د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې نږدې 9600 بهرني پوځیان دي. په هرات کې د پښتون د اوبو د بند پر پروژې بریټ شوی دی. د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي اداري ویان نظام خپلواک د دې پیشپاړه وویل
نن سهار 3 بجې د وسلوالو مخالفینو لخوا د هرات ولایت په پښتون بند باندې حمله شوې چې په پایله کې درې امنیتي ځواکونه شهیدان، یو کس ټپي او څلور کسان نادره کړي.
پښتون بند د هرات له شار ختیز لور ته نږدې 40 کیلومتر لري په کارو خلوصالي کې دی. د اوبو پر دې بند یو سل اولس میلیونه ډالر لګښت راځي چې تمه ده تر درې میاشتو نورو په بند کې د اوبو د رغونډېدو چارې پیل شي. د بغلان د زراعت پوهنځي د استادانو او محصلینو پر موټر نن د مرکز پل خمري په لمن کې برید شوی دی. د بغلان د عامې روغتیا د رسنیو مسؤول عبدالله ملنګ ازادي راډیو ته د دې پیښې د قربانیانو په اړه وویل
شاید دو نفر دارم، زخمی هم 6 نفر
تنم و شهیدان دی او شپگ نو تپیان دی. پو وجل شب جو که یو محصل ده او بل ده موتر چلون که
پدی برید که استادان تپیان شوی دی. حکمت ویلی دی چه دا کار ده طالبانو ده. طالبانو ویلی دی چه دوی ده حمله نده کرده. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمن د شلو ورونو د درې لوبو لړۍ پیل شي. لومړۍ یوه سبا، بلې د جمعې په ورځ او درېیمه یوه د شنبې په ورځ ده. د امریکا متحده ایالاتونو د برما پوځ تورن کړ چې له سوله ییزو مظاهره چانو سره وحشیانه چلند کړی دی او ډېر کسان له ینګون شاره د امنیتي ځواکونو د بد چلند له امله وتلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن په توکیو کې د برما پوځ دوی ورځې وروسته تر دې وغانده چې له اعتراض کوونکو سره د امنیتي ځواکونو د اخو ډپ پر مهال لږ تر لږه څلور اویا کسان ووژل شول. ښاغلی بلینکن وویل په برما کې پوت غواړي چې د ډیموکراتیکو انتخاباتو نتیجه بدل کړي او په ظالمانه ډول سره سولېز مظاهره چان وځپي. په برما کې د تیرې میاشتې په پیل کې پوځ د هیواد مشر آنګ سان سو چی ونیوله، حکومت یې ړنګ کړ او له هغه وخت راهیسې په دې هیواد کې مظاهرې روانې دي. اعتراض کوونکي د آنګ سان سو چی د خوشې کېدو او ډیموکراتیک حکومت ته د واک د بیرته ورسپارلو غوښتنه کوي. تمه ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د واکسین د خوندیتوب د برخې متخصصان نن د اسرازنیکا واکسین په اړه بحث وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د اسرازنیکا تر واکسین وروسته د وینې د غوټه کېدو په اړه اندېښنې څرګندې شوې. د روغتیا د نړیوال سازمان په باور داسې هیڅ نښې نشته چې د وینې غوټه کېدل دي له اسرازنیکا واکسین سره ارتباط ولري.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه یو. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 15. کندهار کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړ درجه 26 ټیټه 9. مزار شریف کې اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه 26 ټیټه 2. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړ درجه 25 ټیټه 15.
ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې به ووري چې د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله د یو دولس کسیز پلاوی په مشهد مسکو په غونډه کې ګډون کوي. د دې شورا سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي
وای از یک موضع واحد دیدگاه های طرف جمهوری اسلامی افغانستان مطرح میشه.
د افغانستان دولت د پلاوی د غړو ترکیب او د هغو پخوانیو څرګندونو ته په پام آیا دوی به د سولې په برخه کې یو واحد دریس څرګند کړي.
د دغه توهې د توافقنامه په اړوند دوی کاملا متضاد برخوردونه او متضاد موضوعګیری وي.
په دې اړه مو د چارو دی او کتونکو نظر اخیستی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان پر حکومت انتقاد کوي چې تر اوسه د بشري حقونو د مدافعانو او مدني فعالانو د امنیتي ګواښونو د کمولو لپاره د پام وړ سندې کړي. خو د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال بیا بل څه وایي.
د امنیتی تړون یو هدف هم همدا دی چې موږ څنګه په کابل او په ولایتونو کې دغه فعالین وساتو.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت نن د ښوونځیو د ښوونکو لپاره د کورونا زد واکسین د تطبیق چاره پیل کړې.
نن رسما د الفتح پلیسه کې استادان ته د کورونا د واکسین د تطبیق چاره پیل شوې.
استرازنیکا واکسین تطبیقیږي، هغه واکسین چې د روغتیا نړیوال سازمان متخصصین به نن په اړه بحث وکړي. هغه مرسته لدی چې ویل کیږي هغه کسانو چې دغه واکسین یې اخیستی وینې غوټه شوې ده. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازور لمړی د سولې موضوع ته د موسکو په کېدونکو غونډه کې به د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ دولس کسیز پلاوی ګډون وکړي. د افغانستان د مرکزي پلاوی یو غړي ویلي د پلاوی کې د مخکنی ولسمشر حامد کرزي په ګډون د ولسي جرګې رئیس د یو شمېر ګوندونو مشران او د غراز د افغانستان د مرکزي پلاوی یو شمېر غړي شامل دي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي دا پلاوی به سبا یعنی چهارشنبه پر ورځ موسکو ته لاړ شي. بل سبا هم ټاکل شوی چې دا غونډه په موسکو کې جوړ شي. په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري د دې ډلې مرستیال مشر او د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کوي د یولس کسیز پلاوی مشري. البته په دې غونډه کې به د روسیې، چین او پاکستان پر استازو سربیره د غراز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم ګډون وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د مرکزی پلاوی یو غړی د خپل نوم او غږ نه خبرې دوه په شرط ازادي رادیو سره د مسکو په غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی نوم لړ شریک کړ. د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله، مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی، د ولس جرګې رئیس میر رحمان رحمانی، د جمهور رئیس غنی مخکنی لومړی مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم، د جمهوری ریاست پخوانی دوی مرستیال محمد کریم خلیلی، د حزب اسلامی ګوند مشر ګلبدین حکمتیار، د سولې پچارو کې دولت وزیر سید سعادت منصور نادری، د افغانستان د مرکزی پلاوی رئیس محمد معصوم ستانکزی، د مرکزی پلاوی غړي نادر نادری، حبیبه سورابی، متین بیگ او د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزیدیار هغه کسان دي چې تبد مسکو غونډه کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالی شورا وایي یو لړ پوړی پلاوی په سبا د چهارشنبې په ورځ د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د دې شورا سلاکار مجیب الرحمن رحیمی رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي، په دې غونډه کې به د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی له یو واحد دریز ننګ وکړي.
دری نشاست داده از رهبرا و شخصی
دی غنده تا یو شمیر سیاسیون او مشران بلل شوی دی. خود افغانستان اسلامی جمهوریت د ملی مصالحه عالی شورا تر چتر لاندې دی غنده کې ګډون کوي، او د افغانستان اسلامی جمهوریت لیدلوری به په یو واحد دریس کې مطرح شي
مطرح میشه.
بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د متحده ایالاتو په اساسولې به د مسکو غنده کې زلمی خلیلزاد ګډون ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالی جیلینا پورټر د مارچ په 15مه د ناسه د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ در خپلولو یو هڅه وبلله. د مسکو غونډه د شمال جوړیږي چې امریکا د افغانستان د سولې بهیر د ګډندې کولو لپاره د سیمې او نړۍ اجماع مهمه بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د همدې اجماع د پیاوړتیا لپاره په ترکیه کې د افغانستان، امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د یوې غونډې د جوړېدو غږ کړی چې تمه ده د اپریل په لومړیو کې جوړه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د سشنبې پر ورځ په یو خبره کړې اعلامیه کې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو او ترکیې له غونډو هرکلی کړی دی. د دې وزارت ویاند ګران هیواد
بهرنیو چارو وزارت یو اربیا ټینګار کوي چې فدراتیف روسیې او ترکیې جمهوریت د افغانستان د سولې خبرو اترو ترسره کېدل د دوهې د خبرو اترو بدیل نه، بلکې د هغه بهیر تکمیلونکی او ادامه ده.
د مسکو غونډه د پنځشنبې په ورځ جوړیږي. د دې غونډې موخه د افغانستان د سولې خبرو چټکتیا، تاوتریخوالي پای ته رسیدل او یوې معنا لرونکي پړاو ته د سولې خبرو دننه کېدل بل شوې دي. د مسکو غونډه د روسیې، امریکا، چین او پاکستان ترمنځ کېږي، خو د طالبانو په ګډون افغان حکومت او یو شمېر سیاسیون هم وربلل شوي دي. طالبانو هم ویلي د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو لسکسیز پلاوی د غونډه کې ګډون وکړي.
و موریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله به د یو دولس کسیز پلاوی په مشرۍ د موسکو په کېدونکې غونډه کې ګډون وکړي او سبب هم دغه پلاوی موسکو ته ولاړ شي. دغه راز د ملي مصالحې د عالي شورا ستر سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي دغه پلاوی به په دې غونډه کې د افغانستان د دولت یو واحد دریس څرګند کړي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر انجبر سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د موسکو په غونډه کې د افغان د دولت د پلاوی د غړو ترکیب ته په پام آیا فکر کوي چې هغه به د سولې په برخه کې د افغانستان د دولت یو واحد دریز څرګند کړي.
نو تر اوسه پورې کوم بیلګې چې موږ لرو او شواهد لرو او د دې مصاحبې موریدلې دي، د دې خطابې موریدلې دي، د دې برخوردونه مختلفو مسایلو سره مخصوص دي، سولې په اړوند دي، دغه توهې دي، توافقنامې په اړوند دي، کاملا متضاد هغه برخوردونه او متضاد موضوعګیری وي. نو اوس متعجب مې چې دوی نوې موضوع نه څنګه کولی شي په مسکو کې دوی خپل نظریات وړاندې کړي. یو امکان لري چې هغه اگر چې ډېر محدود ګړم او هغه دا چې دوی وړاندې لته سره ناشتي او یو بل سره تبادله نظر کړي او په مهمو موضوعاتو، ملي موضوعاتو دوی توافق تر رسیدلی او هلته هم فقط په همدغه موضوعاتو باندې دوی خپل نظریات وړاندې کړي، په هغه حالت کې امکان لري چې یو موضوعګری د افغانستان د
څخه وای. ټاکل شوی بل سبا دا غونډه جوړ شي، ظاهرا د سولې د هڅو د ګړندې کېدو په نیت دا غونډه جوړیږي. خو د دغه غونډې په درشل کې بیا هم افغان ولسمشر اشرف غنی نن بیا د انتخاباتو په اصل ټینګار وکړ. وی ویل چې چیرې طالبانو غواړي سبا د انتخابات کول شي، خو له دې پرته واک نه پریږدي. خو په دې برخه کې د طالبانو دریزم موږ تاسو ټول ته معلوم دی چې پر انتخاباتو دوی باور نه لري. څه فکر کوي چې دواړه لوري ډېر سره لري نه دي؟
لري خو دي، بلکې چاک نستل دي لپاره د طالبان په دې باندې معتقد دي چې د افغانستان له ول سره نه اخلي په هیڅ ډول غو نه فکر کولای چې قدرت واک ته ورسیږي. لګل خاطر دا موضوع د طالبانو بيخي واضح ده او د دولت موضوع هم واضح ده. دولت د شل کال د ټول خوري د ټول ولس د خلکو د افغانستان د ملي دیموکراتو قوتونو د ګونګټ خوري کیږي.
کراسو دغه د موسکو نه وخته څه فکر کوي؟ آیا موسکو پر اختیا غواړي یا کولای شي چې د افغانستان پروسه د پرمختګ لوري یا مسیر ته سیخه کړي، او که غواړي چې د افغانستان په مسله کې د یو مهم لوبغاړي په توګه خپل رول وساتي؟
موسکو یو هدف لري او هغه دا دی چې دوی ګټې خوندي په افغانستان کې دی. خورا ډېرې ګټې لري، خورا قوي لاس لري، بر لاس لري. دلته په دغه څلوېښت کلو کې دخیل و د افغانستان په موضوعاتو کې. یو وخت یې د ډیموکراتیک خلق حمایه کوله، د وطن له ګل ډاکټر نجیب الله له حاکمیته بالغې ډاکټر نجیب الله په مقابل کې دوی کودتا وکړله. د کودتا سازماندي هم دوی وکړله، پلان د سلط ملل متحد ناکامه کړ. بالغې ضد د طالبانو جبې سره دوی هم مالي کومک کوو، هم سلاح کومک کوو. تر اوسه پورې دغه ارتباطات ضد د طالباني جبې سره، د شمال جبې سره دوی هغه ارتباطات قوي ادامه لري. د هغې له خاطره روسیه په افغانستان کې ښکېل ده او دوی غواړي چې ښکېله پاتې شي. دغه کنفرانسونه هم چې جوړېږي د همدې لپاره چې دوی امکانات لري په افغانستان کې، بشري امکانات هم لري. دغه جنګ صدران اکثریت دوی پواکي دي. د هغې له خاطره دوی غواړي چې دوی هېر نه شي او دخیل اوسي د افغانستان په موضوعاتو کې.
د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنج برو چې په موسکو کې د کیدون کې د افغان سولې په اړه د کیدون کې غونډې په اړه دا چې آیا د افغانستان دولت پلاوی به وکولی شي چې د سولې په برخه کې یو واحد دریځ څرګند کړي، خپل نظر را سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د افغانستان پر حکومت انتقاد کوي چې تر اوسه د بشري حقونو د مدافعانو او مدني فعالانو د امنیتي ګواښونو کمولو لپاره د پام وړ څه نه دي کړي. د سازمان نن په یو نوي راپور کې اندېښنه څرګنده کړې او ویل لا هم په افغانستان کې د بشر د حقونو مدافعان او مدني فعالان له امنیتي ستونزو سره مخ دي. دا سازمان غوښتنه کوي چې د افغانستان حکومتي چارواکي د ژر تر ژره د دغو فعالانو د ژوند خوندي کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دغه سازمان نن د مارچ میاشتې په 14مه نیټه یو دزا راپور خبر کړی او پکې ویلي دي چې افغان حکومت تر اوسه د بشري حقونو د مدافعینو او د مدني فعالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی. په دغه راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې ورځ بلې ته د بشر د حقونو د مدافعینو او د مدني فعالانو نوې امنیتي ستونزې زیاتې او سختېږي. بخښنې نړیوال سازمان په خبره درې میاشتې وړاندې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو فرمان لمخې چې د بشر د حقونو د ساتلو په برخه کې چې کوم کمیسیون جوړ شوی، تر اوسه یې کومه لاسته راوړنه نشته او دوی دغه کمیسیون تش په نوم یاد کړی. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې نیوکه شوې چې تر اوسه د دغو افغان فعالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د حکومت له لورې کومه ځانګړې ستراتیژي نه ده جوړه شوې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت فیاند طارق قاریان د دغه سازمان د راپور په اړه ازادي راډیو ته ویل چې دوی لګوخ سره مخ د افغان فعالانو لپاره ځنګړي امنیتی پلانونه لري.
کورنیو چارو وزارت مخکې له مخکې د ټولو زمونږ هیوادوال او یا ځانګړې توګه د بشر د حقونو مدافعینو او مدني فعالانو د خوندیتوب خاطر باندې اقدامات ترسره کړي دي. که چیرې جدي ګواښ هغوی ته متوجه اوسېږي، مونږ د هغوی د اقدامات په خاطر باندې یا تدابیر په خاطر باندې هغوی د مشورې په اساس د بل اړخ نه مونږ د جګړې په حالت کې یو او په دغه حالت کې هم مونږ کوښښونه دا
د اندېښنې په داسې مهال مطرح کېږي چې په وروستیو 15 میاشتو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې خبریالان، د رسنیو کارکوونکي، د بشري حقونو فعالان، دینی علما او یو شمېر دولتي کارکوونکي ووژل شول. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی هم یو له دغو قربانیانو و. نوموړی د تیر زیږدیز کال د نومبر په 14مه نیټه په هلمند کې د مقناطیسي ماین په یوې چاودنه کې ووژل شو. افغان حکومت تل د دغو وژنو پړه پر طالبانو اچولی، خو طالبانو بیا دغه تورونه رد کړي دي. بلخوا د بشر د حقونو څار نړیوال سازمان هم د افغانستان د اوسني امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او د افغان حکومت پر جدي پاملرنې ټینګار کوي. په استرالیا کې د دغه سازمان د رهبری بورډ غړي ماهر مومند ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو خلکو خوندیتوب پر منتخب حکومت د دوی حق دی او باید افغان حکومت ورته پام وکړي.
دوی سره د دې چې ډېرې کمیانې او کاستیانې لري چې د دغو خلکو هغه ژوند ته جدي د ژوند ساتن ته جدي پاملرنه وکي ترڅو داسې جامعه ولرو چې په هغه کې د بشر د حقوقو مدافعین، مدني فعالان، ژورنالستان ټول خوندي ژوند ولري او د دې باعث وګرځيږي چې د نورو ناخوالو مخنیوي وکي او د دولت په هغو فعالیتونو باندې کره کتنه ولري.
خو د ولسمشر د ویاند مرستیال د وخان میناپال د دغو نیوکو او انتقادونو په ځواب کې وایي افغان حکومت د هر افغان وګړي د امنیت د خوندیتوب مسول دی او په دې اړه اقدامات شوي دي.
د هر وګړي مسؤلیت دغه د ځان او مال ساتنه ده، د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی، په ځانګړې توګه د بشري حقونو د فعالینو، مدني فعالینو او رسنیو. د امنیتي تړون یو هدف هم همدا دی چې موږ څنګه په کابل او په ولایتونو کې دغه فعالین وساتو، د دې لپاره چې دي اقدامات شوي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلی چې د تیر سپتمبر له 12 نیټې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شوې، تر دې دمه د هدف وژنو په لړ کې 12 د بشري حقوقو مدافعین او د رسنیو کارکونکي وژل شوې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن د ښوونځیو د ښوونکو او د غرض د لوړو زده کړو د تحصیلي ماسو استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین د تطبیق چاره پیل کړې. د وزارت وایي د کورونا ضد وایروس د کورونا وایروس ضد واکسین د تطبیق په دغه پړاو کې به ښوونکو او د پوهنتونونو استادانو ته دغه واکسین ورکړل شي چې شمېر شاوخوا 400,000 ښودل شوی دی. نور به په دې راپور کې واورو.
د واکسینو د تطبیق په دې پړاو کې د عامې روغتیا وزارت پلان لري چې د خوندزیو او پهنټونونو 400,000 خونکي او استادان واکسین کړي. د دې وزارت مرستيال ویان میرویس علیزی ازادي رادیو ته وویل
نن رسمن د الفات هپلیسه کې د استادان ته د کورونا د واکسین د تطبیق چاره پیل شوه. موږ د کورونا د واکسین تطبیق په څلورمه ونه کې قرار لرو چې په دغه وخت کې به 400,000 استادان ته د مکتب او د 500,000 ته به واکسین تطبیق کیږي.
په ورته وخت کې د یو شمیر خونځي خون کې وایي چې عامه روغتیا وزارت باید اول هغه کسان واکسین کړي وای چې د کورونا وایرس له خطر سره زیات مخامخ دي. عبدالواسی په یو دولتي خونځي کې خون کړي.
اول باید وایم چې وزارت باید د کولنې په کلیدي کسانو کار کړی وو. کولی دل کېږي چې وزارت اول هغو کسانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړي چې په حکومت کې کار کوي. دوی باید په لومړي پړاو کې ښوونکو او ملای امامانو ته واکسین تطبیق کړی وای.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې تر دې دمه په ټول افغانستان کې 15,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین رسیدلی دي. که څه هم په یو شمېر هیوادونو کې دغه واکسین له تطبیق وروسته د مړینې راپورونه هم ورکول شوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې واکسین تطبیق هیڅ ډول ستونزه نه لري او 80% کې افغانانو ته به ورسیږي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر دې دمه هندوستان 1500 دوزه واکسین او دغه شان د واکسین نړیوالې ادارې 1,780,000 دوزه واکسین له افغانستان سره مرسته کړې. د دې وزارت مرستيال وایان میرویس علیزی وای ټاکل شوی چې د کوواکس نړیواله اداره 14 میلیونه او چین 400,000 دوزه واکسین افغانستان ته ورکړي. د دې واکسین نو وروسته د انسان په بدن کې شدید تبه، ځان درد او د ستړیا احساس هغه سدي چې د امر وختي وزارت یې جدي ستونزې نه ګڼي وای چې د علایم د واکسینو د مثبت اثر نه خېدي. امر وختي وزارت وای چې لدی پړه وروسته به لا تلس کلونو د لوړ عمر لرونکو عام افغانانو ته د دې واکسین د تطبیق چاره پیل شي. د کورونا وایرس د واکسینو د عملی تطبیق چاري د رواني هوت میشته په 15 اپریل شو چې په لومړي سر کې روغتیا پالانو او د رسنیو یو شمیر کارکونکو ته د واکسین تطبیق شول. خو یو شمیر خلک انتقاد کوي چې تر ډیره لوړپوړو دولتي چارواکو ته د واکسین په تطبیق کې لومړیتوب ورکړل شوی دی.
په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق په باب مو اوریدل چې بل پړاو کې چې نن پایل شو شاوخوا څلور لکه د خونځو خونکو او د لوړو زده کړو د مؤسسو استادانو ته دغه واکسین ورکول کېږي. دا هم هغه واکسین دی چې هند له افغانستان سره مرسته کړې ده. په هند کې تولید شوی استرازنیکا هم هغه واکسین دی چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې تطبیق درول شوی. هغه هم وروسته لدی چې یو شمېر هغو کسانو چې دغه واکسین ورکړل شوی دی د وینې د غوټه کېدو پیښې پکې رامنځته شوي. اوس د روغتیا نړیوال سازمان متخصصین د دغه واکسین په اړه بحث کوي. نور به د ملالۍ بشپړ راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د اکسفورد په هنتون په همکارۍ د برتانیې او سویډي شرکت جوړ کړو واکسینو از ترازینیکا څخه د استفاده نه دروي. خو ګڼو اروپایي ټولنې هیوادونو له دې واکسین ډډه کړې ده چې ګواکې دا واکسین په وینه کې غوټې جوړوي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وینه کې د غوټې جوړېدو او استرازینیکا واکسین ترمنځ د تړاو هیڅ شواهد نشته، نو باید دا واکسین وکارول سي. د اروپایي ټولنې درو لویو هیوادونو فرانسې، جرمني او ایټالیا د مارچ په 15مه له دې واکسینه استفاده ودروله. وروسته پرتګال، اسپانیې، لاتویا او سلووینیا هم ورته اعلان وکړ. که څه هم تر اوسه داسې شواهد نشته چې استرازینیکا واکسین په وینه کې د غوټه جوړولو لامل کیږي، خو د مارچ په 14مه د دوشنبه په ورځ هالند هم لکه آیرلند، ناروې، بلغاریا او تایلند غوندې د استرازینیکا واکسیناسیون ودراوه. اروپای ټولنې د فایزر یا بایوټیک، مودرنا، استرازینیکا او جانسن اند جانسن واکسین تایید کړی دی او د روسیې د سپوتنیک وی واکسین په ګډون نور واکسین څاري. د روسیې سپوتنیک وی واکسین جوړونکو د سې شنبه په ورځ د مارچ په 15مه نیټه وویل چې دوی په مهمو اروپایي ټولنې هیوادونو کې د دغه واکسین د جوړولو په اړه موافقې ته رسیدلي دي. د استرازینیکا د نه کارولو پریکړه د مارچ په 15مه تر اروپایي ټولنې د باندې هم وغځېده او وینزویلا هم اعلان وکړ چې پر ناروغانو د اغیز په خاطر به دغه واکسین ته اجازه ورنکړي، خو دقیق یې ونه ویل چې څه ډول اغیز. وینزویلا تر اوسه د روسیې سپوتنیک وی او د چین سینوفارم واکسین کارولی. انډونیزیا هم ویلي چې د واکسین پروګرام ځنډوي. د اروپا د درملو ادارې هم د روغتیا نړیوال سازمان غوندې له خلکو د آرامېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې تر نه واکسین کېدل ښه دي. دغه ادارې زیاته کړې چې د استرازینیکا واکسین ګټه دا ده چې د کووېډ 19 مخه نیسي او روغتیايي ګټې تر جانبي عوارضو ډېرې دي. په داسې حال کې چې د واکسیناسیون پروګرامونه روان دي، په دې اړه اندېښنې زیاتې سوي چې د کورونا وایروس وبالا تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې.
ازادي خبری مجله اوري.
په سرلای را روان دی. د افغانستان د کرنې د وزارت چارواکي وایي سږ کال به په ټول افغانستان کې 8 میلیونه نوي نیالګي کینول شي. خو په ننګرهار کې بیا د نیالګیو پلورونکي شکایت کوي چې سږ کال د نیالګیو د خرڅلاو بازار سوړ دی او د پخوا په نسبت ډیر خلک نیالګي نه پیری. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په ننګرهار کې د نیالګیو پلورونکي شکایت کوي چې سږ کال بازار د تیر کال په پرتله بې خونده دی. عبدالمتین په جلال آباد ښار کې د نیالګیو یو تن پلورونکی دی. دی وایي له تیرو 4 کالو را په دې خوا نیالګي او زینتي بوټي خرڅوي، خو وایي چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال د نیالګیو او زینتي بوټو د اخیستلو بازار سوړ شوی دی. هغه د نیالګیو د اخیستونکو د کموالي لامل د خلکو د اقتصادي وضعیت خرابوالی، په هیواد دننه د نیالګیو کم روزنه او نور لاملونه یادوي.
نیالګیو کاروبار کوو، اخیستونکي خدا صدا چې لږ زره کم دی، په دې خاطر چې خلک غریب دي، کاروبار نشته، پیسې کم دي، اخیستونکي لږ زره کم دي. به خو لوړ دي نسبت هغه پخوا اندازې ته چې کالدارو به وي، د کالدارو په نسبت لږ چې اوس خلک هغه کالدارو ته سنجي نه وي ولا دا د کالدارو په اندازه باندې لږ به لوړ دي.
په همدې حال کې د نیالګیو اخیستونکي بیا د بیو له لوړوالي شکایت کوي او وایي چې ډیر خلک د بیو د لوړوالي لامل د نیالګي وخیستو تزلنه خکوي. دوی د ننګرهار پر کرنې ریاست هم نیوکه کوي، وایي د یادې ادارې د مسولونو د بیغوري لامل نه یوازې د نیالګي وبي لوړې شوی، بلکې تر اوسه یې په دومره اندازه نیالګي نه دی روزلې چې په کور دننه د خلکو اړتیاوي پوره کړي.
سرور خان بوټي ولا څه قیمته دی ولا مونږ وسه نه رسیدو او مخکې به مسل په کالدار باندې اوس مسل سلاواني او نیم سلاواني چا وسره سي.
اخوا په ننګرهار کې د کرنې ریاست مسولینو وایي چې سکالې په دې ولایت کې د نیالګي و د کینولو لپاره پوره چمتووالی نیولای. د ننګرهار د کرنې او مالداری ریاست ویاند اجمل سبحانی وای سکالې د کرنې ریاست په بیلابیل روزنځایونو کې 3.2 میلیونه نیالګي روزلی چې له ډلې به یې له 200 زرو زیات نیالګي د کر لپاره په خار او بیلابیل ولسوالیو کې پر خلکو وویشي.
خو ننګرهار کرنې او بولګول مالداری ریاست فقط دوی لپاره د نیالګیو تولید کوي. مونږ سکالې په ټول ننګرهار کې په خصوصي او د کرنې ریاست په روزنځایونو نیالګي روزلی چې دا غي جملې څخه د کرن ریاست 2,00,000 او 28,000 نیالګي سکاله د ویش لپاره مددتي بازار ته ادارو سره او همدارنګ د لایحه مطابق چې د خپل وادوالو سره شریکو راتلون کې ان شاء الله نور هم غواړو دغه پروګرام لا پراخ کوو او دې باندې کار وکړو.
د یادونه وړ ده چې هر کال د پسرلی پر رسیدو عام خلک په خپل سیمو کې د خپل خوخي نیالګي کینوي، خو سګنې ولړو به یو تپکتو خي چې ډیره خلک نیالګي کینولو ته زړه خنی کړی.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي، خو له ازادي رادیو سره اوسې د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر 2 بجو پورې دوام لري. زنوري اسنوري